السلام علیکم د آزادې رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان دولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېمې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلاره نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي دي چې دا تګلاره د افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه روښانوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، د ټول شموله حکومتوالۍ او جنسي برابرۍ جنسیتی برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلې دي. د ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې لرل چې له نږدې 15 میلیونه افغان ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې لڅ باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته وتوانېدل. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سخت دریځو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي ځواکونو یې بېګاش په د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې په دې سیمه کې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سخت دریځو ډلو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بې ګاش پیل اعتراضونو وروسته یو 36 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 18 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصله هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او د کمپالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو برخو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تګلارې په اړه جزئیات درکو، او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې خند او ځنډ راغلی. په یو بل راپور کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې پر ترکیب انتقادونو ته کتنه کوو.
د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دی چې هغوی د یوازې مینوال د خوشحاله شي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده.
نور مطلب هم لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلست اسکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل د افغانانو د ملاتړ لپاره تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تر هيا تګلاره نن اعلان کړه یونما وایي دا تګلاره په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه دوهمه برخه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ ملاتړ رانغاړي په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال همایون هواد راکوي چې دا شپه په مستقیمه اړیکه سره ده هواد صاحب
مننه تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام لکه تاسو چې هم یادونه وکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامانند چنګاخ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه روښانوي هغه اعلامیه چې د سازمان نن له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی دی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو مهمو برخو کې لومړیتوبونه ګوته شوی دی چې په لومړۍ برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا خوړو زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامداره خدماتو برابرول په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول او په دریمه برخه کې همدا ډول بشري حقوقو د قانون له حاکمیت جنسي برابرۍ جنسيتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ اصول او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د سمون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی دی په اعلامیه کې د یونما د مشر روزا وطنبای والا قول ویل شوی دی چې د ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی او په دې سره به د دوی اړتیاوې معلوم شي او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر به بشپړ کړي خو په مخکینی جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې غړي او سیاستواله فوزیه کوفي وایي تر هغه چې په افغانستان کې په لویه کچه په سیاسي او د بشري حقوقو په برخو کې بدلون را نشي بشري مرستې او ورته چوکاټونه جوړول د افغانانو اساسي ستونزې نشي حل کولای اغلی کوفي ازادي رادیو ته وویل
پال چارچوبه که ساخته شده
اوز ها چوکات چه جور شوهی لبشری مرست و یا گمراند تمرکز پکی شوهی زمال نظر بشری مرست په هیچ هیواد که تلپاتی نوی لازمه ده چه بشری مرست لغاتو سر یوزایشی چه ده بشری حقونو او سیاسی وضعیت دیخه که دو لپاره کیگی زکر ده نمای و دنده یا مسئولیت ده سیاسی دیالوگ مخکرل او ده سیاسی وضعیت په مدیریت که مرسته کول دی چه په ده برخه که او همدار دول ده بشری حقونو په برخه که یونما دیره بریالی نده
فقط زیاده نداشته
د یو نامه په لامه کې د دې سازمان د مرستيال او د بشري مرستو د همغږي کون کې دانیل انډریس له قوله هم ویل شوی چې دوی په هیګي پوک محل کې واځي بشري مرستې د افغانانو ستونزې نه شال کولای نو موري روان وضعیت په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ ته عمل کېدو په اړه ویل دي چې د دې چوکاټ ته عمل کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د وسنۍ ستونزو او د طالبانو لوري وځي شوی او محدودیتونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې دا چوکاټ په وځ شوی او محدودیتونو ته یو ځواب وي ملګری ملتونه د سمان د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیزلی وقمنې دوروسته هم د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو په رسولو کې ونډه درلوده مننه
همایون هواد ما همکارو چې د ملګرو ملتونو د تازه تګلارې جزئیات دی اورول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلاره نن اعلان کړه او ویلې دي چې دا تګلاره درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومت ولای او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخیران غاړي په دې اړه مې د شیبا د ملګرو ملتونو د دفتر له پخوانی کارکونکو یما هیلمن سره چې د شیبا په مستقیمه اړیکه سره د غوړم د موضوع مطرح کم او نور د موضوع سره راوس پړو هیلمن صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله ملګرو ملتونو په خوا په افغانستان کې کومه تګلاره درلوده کنه چې اوس یې د راتلونکو دوه دریو کلونو لپاره د افغانستان لپاره دا طرحه یا تګلاره جوړه کړې ده.
تکال صاحب سلامونه، مننه د فرصت څخه. ملګری ملتونه د ټولو نړۍ لپاره پایداره پرمختیایي موخې یا ځانګړې کړې دي، نو دا د ټول نړۍ لپاره دي چې دغې محل د لاسته راوړلو لپاره مهالویش هم تعین کړی ده. نو دغه ولس SDG چې ورته وایي یا په حساب پایداره پرمختیایي موخې، دا په مختلفو برخو کې دي. نو دا د ټولو نړۍ لپاره دي، هغه هیوادونه چې مرستو ته نیاز لري. نو چې اولی دا د بېوزلۍ پای ده، د لوږې پای ده، د روغتیا په برخه کې ده، باکیفیته زده کړې دي، جنسیتي مساوات ده، د څښلو پاکو اوبو او روغتیایي مسله ده، انرژي ته لاسرسی ده، مناسب دنده او داسې ولس دي چې د هر هیواد په سطحه باندې هغه کې بیا لومړیتوبونه مشخص کیږي چې کوم هیواد کوم شي ته لومړیتوب ورکوي. نو په مجموعي ډول دوی د ټوله نړۍ کې غواړي چې دغه ارقام راکته کړي او لاسته راوړنې ولري. نو د ملګرو ملتونو هر موسسه یا هر غړي چې په هر هیواد کې فعالیت کوي، دوی باید د خپل برنامه یا تګلارې د دغه ولسو پرمختیایي موخو د چوکاټ لاندې راولي او د هغې په چوکاټ کې کار وکړي، او دغه برنامه یا پروژې باید هلته د هغې سره مستقیمه رابطه ولري. نو له دې وړاندې په جنوري 2022 کې د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د یو ملل متحد تر عنوان لاندې یو د انتقالي ښکېلتیا چوکاټ یا TEF دوی پرانیسته وو چې د 2023 کال کې د افغانانو سره مرسته وکړي. یو هم موجود نه و چې تر څو یو همغږي و هغه رامنځته شي. بیا په دسمبر کې دغه پلان تر دغې د 2023 جون پورې دوی وغځوو چې تمدید یې کړو، او دا د اوس د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره دغه ستراتیژي.
بله هلمن صاحب، په دې تګلاره کې ملګرو ملتونو په دریو برخو کې خپل لومړیتوبونه روښانه کړي دي. آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو یا د یوناما د دفتر لومړیتوبونه نور وو؟
مننه تکان صاحب، د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل، او اخرینه یې د 2018 تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلار را جوړ شوی و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دې چوکاټ په د دې پلان یا تګلارې په چوکاټ کې به د افغانستان سره مرستې کوي، تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي. نو هغه کې د بېوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د غیره دا سند وو. نو البته دا ټول موخه ته رسیدل د یو کال یا د 5 کلو خبره نه ده. د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسل ورته منتظر شو تر څو دغه اوږدمهاله ستراتیژۍ یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
بله هلمن صاحب، په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
اته که سبا خواله امیدواره ما چې یوناما چې کله دغه تګلارې جوړه کړې ده، امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناس یو په ګډه په یو تګلارې باندې یو نظر سره اخیسته یې بیا د شای جوړ شوی. نو البته کچیر دا کار نه شوی په پلان شوی لمړی ټګونو کې ډیر داسې مسایل شته چې هغه کې د طالبانو ستونز به جوړ نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیه په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، په پیمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل، د زلسې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې، بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات د ملل متحد نه فند یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کړي که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او درېمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي. هغې بحث خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپل او خزینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عامو افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د ستونزو په لیکولو په برخه کې لاسرړنې به ډیر کمی وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکی دي. آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپل تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
تکل صاحب موږ تاسو یو ورځ مخکې هم دا بحث کړی و د کال په سر کې، موږ تاسو ولیدل چې په مرستو په کچه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملل متحد. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو د ټولو موسساتو، دوی د موسساتو برنامې او د هغې د موخو په پام کې نیول شویو پایلو ته ګوري چې هغه څه نتایج راوړي، څه رقم بدلون، کوم بدلونونه راوړي. په داسو کارونو کې لکه د موږ تاسو چې د خوراکي موادو توزیع یا داسې نورې برخو کې ډېره هغه نه ښیي، لیواله نه دي. نو په دې خاطر زما په نظر کې چېرې د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړین مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو په ډول ذکر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
بله، مننه.
زما په نظر باندې فکر کوم چې یو پیشرط په شکل باندې وړاندې شوی دی چې هغه مهمې برخې همغه دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خوانی کارکونکو یما هیلمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه چایلد پروټیکشن وایي لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانیدلی چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې اووه سلنه ماشومانو او یعنی هلکانو او نجونو ته مرستې ورسوي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویل چې د ملګرو ملتونو په خپله، البته دا راپور د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی او پکې ویل شوي دي چې د دوی هدف له څلور اشاریه و اتیا یعنی تقریبا پنځه میلیونه ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې درې نیم لکه تنو سره دوی په دې مرستو توانېدلی دي. لما سپېڅلې په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده.
تکل سید سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د ماشومانو د ساتنې به ادارې چایلد پروټیکشن خپل نوی راپور کې ویلي د طالبان لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونیش کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و خو توانېدلي له دې شمېر یوازې 35,254 سره مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی نږدې 8,000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې له کورنیو جلا او له خطر په مخ حالت کې ژوند کوي. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري خو کار چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې کړې او یا یې هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبان حکومت د 2022 کال د ډسمبر 24 په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پرېکړه چې له عمله یې یو 1.5 میلیون غیر دولتي سازمانونو او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او بیا یې خپلې مرستې بندې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې وایي چې د بېوزلۍ له امله یې ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بسترې دي. په کندهار کې د پلوشې په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوارځواکۍ شوې ده. د زرغونې په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوارځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویان زبیب الله مجاهد او د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې کوي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري.
ډیره زیاته مننه لیما سپیڅلې وچې راپورې راکو. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نرمۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونو کې کموالی راغلی. دا تاوتریخچن اعتراضونه د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د پولیسو په ډزو کې د یو ولسکلن افریقایي اصله ځوان تر وژلو وروسته وپارېدل. اعتراضونه وروسته له هغه پیکا شول چې د پاریس د ښاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل خارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایری الاصله ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3,000 ته ختلی دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو لپاره کې د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنده کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکرارۍ او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکونکي ټپیان شوي خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځیدلی چې د اور لګیدنو کې د لک تر لګه 150 هدف خاروالی او نور دولتي ودانه وي.
په فرانسې کې د وروستیو تاوتریخجنو اعتراضونو تفصیل مو اوریده چې اسدالله لودین وړاندې کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د کرکټ یو شمیر سارون کې له بنگلاديش سره د لوب لپاره د هیواد د ملي لوبډلې د اعلان شوی ترکیب په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې سارون کې او د کرکټ بورډ یو شمیر پخواني چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریز لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوی لوبډلې پر وړاندې بیلابیل خبرګونونه ځنې ټولیز شکل ستایي او په یوې ځانګړې برخه تبصره لدی خو ځینې بیا متوازنه لوبډلنه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثره داسې لوبغاړي دي چې هغوی لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغوی د افغانستان لوبډلې ته راغلي دي، دواړو لوبډلو ته راغلي دي. نو دمال نظر دواړو لوبډلې چې دي د ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځینې نویو لوبغاړو په راتګ خوښي ښیي وایي په باولینګ یا توپ اچونه کې ښه لوبغاړي انتخاب شوي خو د بیټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پنځه د پیلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا هغوی ته موقع ورکول دا به شونې نه اوسي. نو ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره هم اخیستل شوي دي چې هغوی دې یوازې مینهوال دې خوشحاله شي، هغه لوبغاړي دې خوشحاله شي او د سکواډ برخه دې وګرځي. زما په اند باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې مونږ ولیدل چې زمونږ د منځ برخې توپ وهونکي ښه نه دي. نوونه ځلې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوې لوبډله تر ډېره همدا تفسیر شوې دي. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پرون وویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتو یې لوبډله اعلان کړې ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشوي 14 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریز سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډله کې شهزاد محمدي ته یو ځل بیا چانس ورکړل شوی او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلی چې په کورنۍ کرکټ کې ښه ځلېدلی دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې د ترکیب په اړه تحلیلي راپور مو اورېده. اوس ورځو ګورو چې د سپورت په نړۍ کې څه تیریږي.
السلام علیکم. تاسو ټول درنو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې پیرزوینې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په ایران هیواد کې پیل شوی دی. د فوټسال ملي لوبډلې دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي ګډون لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې د دې تمریناتي کم غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته ټاکل کیږي او بیا به د مرکزی آسیا پر راتلونکو سیالیو کې برخه اخلي. هاخوا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره یې لوبډله سریلانکا ته ولېږله. دغه لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم نومول شوې ده د سریلانکا په هیواد کې به تر لوبو وړاندې له بنگلاديش هیواد سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي. د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې د آسیا شپږ هیوادونه برخه لري چې افغان لوبډله به پکې د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو لپاره کرکټ بورډ ادارې د شاهد مندوزی په لوبډل مشر 14 کسیزه لوبډله ټاکلې چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پښتون کې ځوانه لوبډله ورته ټاکلې ده. او د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي هم آسترالیا لوبډلې وګټله. دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 23 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه چې 13 ورځ د آسترالیا په بری سره پای ته ورسېدله. د دې ټیسټ لوبي په وروستۍ ورځ د بن سټوکس د 155 منډو ترڅنګ انګلستاني لوبډلې ونه کړې شو چې هدف ته ورسېږي او د 43 منډو په توپیر دغه لوبه وبایلله. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا لوبډلې ګټلې وه. په دویم لوبه کې سټیو سمیت سلیزه وهلې وو، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دواړه لوبډلې به دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په لیډز ښار کې پیل کړي.